دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو فاروان خبرونه کې د نړۍ او سیمه پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پامو کوي د سیمه او نړۍ پاړه د دې سات خبرونه تا
ویان احمد الله چوال د روغتي نړیوال سازمان د افغانستان پر روغتيایي وضعیت اندېخمن دي دغه سازمان یو ور بیا د افغانستان د روغتيایي وضعیت مخ په خرابېدو او د ځینې ځنګړو ناروغیو په برخه کې د شاتک خبرداري ورکړي د روغتي نړیوال سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل ټوئیټر باندې په یو لړ سرګندونو کې ویلي چې روغتي پالنې ته لاسرسي کم شوی دی ویلي چې ځینې ناروغۍ لکه شیرې سرخکان او نشناستي پیښې ډېرې شوې دي د کوورنولس پر وړاندې مبارزه هم په څه بدل شوې ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ په توګه یادونه هم شوې طالبانو ویلي د کابل په پرونی چاودنه کې چې یو شمېر خلک په کمړه او ټاپیان شول خای د داعش ډلې اړوند کړی لاس ولري دا خبره د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د کابل تر چاودنې څو ساعته وروسته ازادي راډیو ته مجاهد وایي چې په دې پلټنې روانې دي او درې کسان نیول شوي دي د زیاتوي اوس هم د دې څېړنې روانې دي خو لومړني معلومات ښیي چې خای د داعش اړوند کړی دا برید تر سره کړی وي پرونی چاودنه د عیدګاه جمعه دروازې ته څیرمه په داسې حال کې وشوه چې هلته د زبیح الله مجاهد د مور د مړینې په مناسبت د فاتحې مراسم روان وو که څه هم طالبانو په داعش پورې تړلې کړۍ د جومات مخې ته په چاودنه کې دخیل بللي خو داعش په دې اړه څه نه دي ویلي د طالبانو حکومت یو ویان د کابل په ولسمه حوزه کې د داعش ډلې پر خلاف د طالبانو د ځانګړې قطعې د عملیاتو کولو خبر ورکړی زبیح الله مجاهد چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال هم دی نن په یو ټویټ کې ویلي د تېرې شپې په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې مرکز په بشپړ ډول له منځه لاړ او په کې مشت د داعش ډلې غړي وژل شوي اینی شاهدانو ویلي تېره شپه د کابل په خیرخانه کې تر یوې چاودنې وروسته د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دا لا معلومه نه ده چې دغه چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي اندېښمنه ده د دغې ټولنې مشر فضل رحمان نن رسنیو ته وویل چې په هیواد کې د بانکونو د ستونزو او د وارداتو د نشوالي له امله د لومړنیو توکو بیې لوړې شوي د هغه په خبره که سوداګر د وارداتو پیسې ونه لري نشي کولی هیواد ته لومړني توکي وارد کړي نو له همدې امله دغه ډول مواد په بازارونو کې کم او بیه یې لوړه شوې ده تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ سعودي عربستان تیره میاشت د ایران له نوي حکومت سره د مخامخ خبرو لومړی پړاو ترسره کول پرون تایید کړ رویټرز د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود په حواله ویلي چې له ایران سره خبرې د سپتمبر په 28 شوې وي خو هغه دغه خبرو ځای په ډاګه نه کړ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په همدې ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړه سعودي عربستان ویلي چې له ایران سره خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي خو هیله لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نه حل کېدونکو مسلو لپاره لاره هواره کړي ریاض او تهران هیله څرګنده کړې چې دا خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړي دغو دواړو سیالانو تل خپل مخالفتونه په سوریه لبنان او عراق ښودلي او سعودي عربستان په 2015 کې یو پوځي ائتلاف هم جوړ کړ چې په یمن کې د ایران لملاتړ برخمن حوثي ډلې په وړاندې مبارزه وکړي د امریکا متحده ایالاتو په چین غږ کړی چې تایوان ته نږدې خپل پاروونکي پوځي فعالیتونه بند کړي چین ډیموکراتیک تایوان د خپل قلمرو یو جلا شوی ولایت ګڼي خو د 30 میلیونه نفوس لرونکي دا ټاپو ځان یو خپلواک دولت بولي تایوان په دې وروستیو کې خپلې خاورې ته نږدې د چین د هوایي ځواک د فعالیتونو له ډېرېدو شکایت کړي د تایوان دفاع وزارت راپور ورکړی چې د چین هوایي ځواک خپلې الوتکې تایوان ته نږدې استولي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون وویل چې هیواد یې تایوان ته نږدې د چین د هغو پاروونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه لري چې کولی شي بېثباتي رامنځته کړي پرایس وویل چې متحده ایالات په بیجینګ غږ کوي چې په تایوان باندې خپل نظامي ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار پای ته ورسوي امریکا نړۍ ته 1.1 میلیارد ډوزه د کرونا ضد واکسین ورکوي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې د 1.1 میلیارد ډوزه واکسین سره چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډوزه چې 15% کېږي بهر ته لیږل شوي په دې معنی وایي د کرونا ضد 200 میلیونه نور ډوزه به د روان کار تر پای ورسول شي او پاتې 200 میلیونه ډوزه به د 2022 تر سپتمبر پورې ولیږل شي امریکا په هیواد کې د نه د مصرفیدونکو واکسین درې برابر له هیواد بهر لګي. دا د امریکا دولت مشر جو بایدن هوډ دی چې د نړۍ سره د واکسین په برخه کې مرسته وکړي. ولس مشر بایدن وایي چې امریکا د فایزر نیم میلیارډ ډوز نور واکسین اخلي چې د نړۍ د ټیټ یا متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته ورکړي. ولس مشر زیاته کړي چې دا نیم میلیارډ ډوز به راتلونکي یو کال کې ولېږل شي. له دې سره د واکسین په برخه کې د امریکا د مرستې 1.1 میلیارډ ډوز ته رسیږي.
د جاپان پارلمان نن فومیو کشیدا دغه هیواد د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. کشیدا چې 13 اونۍ د لیبرال ډیموکرات ګوند مشري پر غاړه واخیسته په اسانۍ وتوانید چې په پارلمان کې د تایید رایه ترلاسه کړي، ځکه واکمن ګوند او ائتلافي شریکی دواړه د پارلمان په دواړو جرګو کې اکثریت لري. د جاپان پخوانی صدر اعظم یوشیدی سوگا د جاپان د صدر اعظم په توګه د یو کال تر دندې وروسته له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه. د حکومت محبوبیت د کورونا او با په وړاندې د پوڅو اقداماتو او نور مسایلو له کبله کم شوی. داسې نه ښکاري کشیدا چې پخوا د جاپان د بهرنیو چارو وزیرو د حکومت په اصلي تګلارو کې کوم بدلون راولي. خوشمنه یې کړې په جاپان کې چې د نړۍ دریم اقتصادي ځواک ګڼل کېږي پراخ اقتصادي محرک ایجاد. جنوبي کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سول نن وویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ لاګس میاشتې راوروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. د جنوبي کوریا د یووالي وزارت په یو بیان کې ویلي چې د جنوب او شمال ترمنځ د تماس له ټینګېدو وروسته حکومت پر دې غور کوي چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره بنسټ رامنځته شوی دی. شمالي کوریا د دواړو هیوادونو ترمنځ مخابراتي اړیکې په اګست میاشت کې د جنوبي کوریا او امریکا له ګډو پوځي تطبیقاتو وروسته پرې کړل. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا رادیو سټوډیو وړاندې
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د اسلامي امارت د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مسول د څرګندونه په باب چې په افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو د مخنیوي لپاره له طالبانو غوښتي چې د دغه ټولنې شرایط ومني، وایي چې سیاسي مسایل باید د بشري مسایلو نه لرې وساتل شي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرسیل او ویان زبی الله مجید مرسیل بلال کریمی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مسول جوزف بورل د څرګندونو په ځواب کې ویل چې دوی د ټولو مسلو حل د خبرو او مفاهیمې له لارې غواړي. بلال کریمی ویل د اسلامي امارت پالیسي دا ده چې د اروپای هیوادونو او ګاونډیو په ګډون د نړۍ د ټولو هیوادونو سره د خبرو لارې شته سوزي او مسلې حل کړي او د افغانانو حقوق اعاده شي.
اسلامي امارت په خپل جانب کې ټول هغه تعهداتو ته چې کړي دي اجمنتیا ثابت کړي د زموږ هیواد خاور به د هیڅ پرزيد نه کاریږي. اسلامي امارت چاته د غواښ او zarar متوجه کولو پالیسی نه لري. د متقابل احترام پر بنسټ ولاړې حسنه او اړیکې لټول نړۍ سره غواړي، په ځانګړي ډول اروپאי هیوادونو سره، ملګرو ملتونو، همدارنګه ټول همسایه هیوادونو سره نیک تعاملات غواړي او د تجمن دي او هله مهم دا ده چې نړۍ هم زموږ سره داسې برخورد وکړي چې هغه زموږ د ملت، زموږ د خلکو حقوق پکې عاده وي، هغه په ملګرو ملتونو کې دي، په نورو هیوادونو کې دي، زموږ د هیوادوالو هغه کنګل سوي پیسې راخوسي چې یو ملګری ملتونه او نور صحي سازمانونه، بشري سازمانونه په ټولو برخو کې کاغه کومکي مرستې دي، طبي او صحي مرستې دي په ټولو برخو کې زموږ د هیوادوالو سره مرسته وکړي. هله مداد سي بشري موضوعات، ډیپلوماټیک موضوعات د سیاسي فشار په وسیله او نه ګرځي د سیاست قرباني نسي او لدی لارزخه مختلار څو
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسول جوزي بورل په مقاله کې چې په انټرنیټي پانا کې خبره کړي د افغانستان د روانو اقتصادي سوندو یادونه کړې او ویلې دي چې جری مخاوندنی ول شي نو د افغانستان اقتصادي سیستم بڑنګ شي چې ورسره د هیواد د بشري ناورین سره مخ کې دي شي. د اروپای ټولنې د چارواکي د طالبانو له اسلامي امارت غوښتي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دي هغه شرایط ومني شي افغانستان ته د لازمي تو بشري مرستو لیکتلاره هوارول شي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر په دغه مقاله کې ویلي چې د افغانستان بانکي سیستم له وړاندې پال شوی دی چې ورسره په بانکونو کې د خلکو د پیسو د ایستلو بهیر هم د ستونزو سره مخ شوی. هغه ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم هم د ډیرو ګواښونو سره مخ دی. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې طالبان باید ژر تر ژره په افغانستان کې د ښځو د کار او زده کړو مسلو ته د حل لارې ولټوي. د سیاسي چارو کارپوه کاظم محمد حسن حکر وایي چې افغانستان په انزوا کې ژوند نشي کولی. کاظم محمد حسن حکر وایي ښځو ته کوم حقونه چې د اسلام دین ورکړي که طالبان واقعا پلي کې د خدو د حکومت په سر پورته شوی جلجلونه به هم سره حوال شي.
افغانستان په تجرید او انزوا کې ژوند نشي کولای. افغانان ډیر درپدر غریب محروم انسانان دي. افغانستان په جګړو کې درپدر شوی او ورسپاتې هیواد دی. نو د افغانستان چارواکو ته مناسب ده چې په زور نړۍ ته بهانې په ګوتو ورنکړي، په ځانګړې توګه داسې بهانې چې هغه د دې په واسه کې ده دین قرآن او حدیثو بشر ته حقوق ورکړي، د خلکو ته حقوق ورکړي دي. هماغه حقوق دورته ورکړي تر هغه د اضافه نه ورکوي ورته. افغانانو فرهنګ او دین انانات په پام کې ونیول شي. زه مطمئن یم چې په همدغه محدوده کې هم که په افغانستان کې خود حقوق ورکړ شي، نړۍ پرې قانع کیږي او دغه ستونزې نه رامنځته کیږي.
او نورو لویدیځو هیوادونو د طالبانو اسلامي امارت حکومت سره خپلې اړیکې د یو شمېر بشري مسلو په وړاندې د حکومت چلند پورې مربوطې ګڼلي او ویلي دي چې نړۍ د خبرو پر ځای د طالبانو څخه عملي اقدامات لیدل غواړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه راپورونه اورئ. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره خلکو د هیله درلوده چې په هیواد کې به امنیت ټینګیږي او چاودنې وژنې به پای ته رسیږي. که څه هم په افغانستان کې تر ډیره امن راغلی او جګړې ختمې شوې، خو اوس هم په ځینو سیمو کې چاودنې او وژنې ترسره کیږي او دې کار افغانان اندېښمن کړي دي. احسان الله اریوبزه په همدې اړه رپورټ لري.
طالبانو د روان میلادي کال د اګست په 15 نیټه پر کابل واکمن شول او د محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت پای ته ورسیده. د طالبانو پر اتک سره خلک دې ته خوشاله وو چې چاودنی ځانمرګي بریدونه او هدفي وژنې به پای ته ورسیږي. که څه هم دا موارد اوس تر ډیره نشته، اما هیواد په دې وروستیو کې د چاودنو او وژنو شاهد پاتې شوی دی. وروستۍ پیښې د یک شنبې په ورځ په کابل او جلال آباد ښارونو کې وشوې. د کابل عیدګاه جماعت ته په چاودنه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول.
یو څلور پنځه کسان او پکې یو ماشوم پکې و. رکشاوان عملته کاوله دو بس زخمی شو، عمل ته پروت خلک ویراتو دی خاطوډي والا غي جن موټر ډرایور لګیدل او راغه دی جو کی بس کدی جو پر موټر راغه بس دلته نور درې دوس.
دغه چاودنی په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان لمړي وزیر عمران خان د شنبې پورې زویلی د امریکا حکومت به که جروي او یا روسته باید طالبان په رسمیت وپیژني.
Sooner or later they'll have to.
کژر بیا ورسته هغوی به مجبور شي. اوس مهال که تاسو پر رسنیو کې په سنا کې استمایا غونډه وګورئ، په امریکا کې حیرانتیا او سربدالی ده. هغوی له شلو کلونو وروسته د طالبانو په بیا راتګ په بشپړ ډول حیران شوي دي. هلته اوس مهال ملامتیاوې کیږي، خو زه ډېر د ناهیلۍ احساس کوم چې جمهور رئیس بایدن هدف ګرځول کیږي. زه فکر کوم دا عادلانه نه ده، ځکه هغه څه کولای شوی.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو او د جګړې له ختمېدو شپږ اونۍ وروسته اوس د افغانستان اقتصاد رنګېدو ته نږدې دی.
ولا ضرورتونه خلکو ډېرې لږ مشکلات هم پیدا شوې ډېرې دي، نو موږ او تاسو هم پیدا اوسېلو کړو. نو خدای خو مهربانه دی، الله مهربانه بچا دی، الله تعالی بالا ټیکي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل د یک شنبه په ورځ ویلي چې افغانستان د اقتصادي او اجتماعي سقوط د کړنګ په غاړه ولاړ دی چې په یو بشري بحران بدلیدلی شي. هاغلی بورل زیاته کړه چې د افغانستان 9 میلیارد ډالر کنګل شوی. په افغانستان کې د خوراکي موادو قیمت 50% لوړ ختلی دی. بانکي سیستم فلج دی او صحي سیستم چې تر ډیره په نړیوالو مرستو تکیه دی له سقوط سره مخ دی.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. امریکا د کرونا ویروس سره مرسته کوونکي هیواد دی چې نړۍ ته د 1.1 میلیارد ډوز واکسین د انتقالولو ژمنه کړې ده. امریکا تر اوسه د خپل ژمنې 15% برخه عملي کړې ده. نور تفصيل په رپورت کې اورئ.
امریکا په هیواد کې د ننه د مصرفیدونکو واکسین درې برابر له هیواد بهر لیږي. دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن هوټ دی چې د نړۍ سره د واکسین په برخه کې مرسته وکړي.
United States is buying another half billion doses of Pfizer.
امریکا د فایزر 9 میلیارډ دوز نور واکسین اخلي چې د نړۍ د ټیټه متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته ورکړي. دا 9 میلیارډ دوز به پر راتلونکو وکال کې ولېګل شي. لدې سره د واکسین په برخه کې به زمونږ مرسته 1.1 میلیارډ دوز ته ورسیږي.
Vaccines to be donated.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لدی 1.1 میلیارډ ډوز واکسین څخه شاوخوا 102 میلیون ډوز چې 15% جوړوي بهر ته لیګل شوې دي. سپینه ماڼۍ وایي د کورونا ضد 200 میلیون نور ډوز به د سکال 2021 کال تر پایه ورسول شي او پاتې 800 میلیون ډوز به د کال 2022 تر سپتمبر پورې ولېګل شي.
د نړۍ لپاره د واکسینونو د مخکخ حیواد ادعا کول ډیره خبره ده. خدا به ډیر خوي چې عمل کې وګورو، نه دا چې یوازې د ژوندو په اړه خبرې وشي. زه فکر کوم کله چې موږ واکسینونو ته د لاسرسي او رسولو په اړه خبرې کوو، باید عمومي انزور ته وګورو چې په حقیقت کې دا واکسینونه د چا لاسته ورځي.
خیریه سازمانونه وایي د دغو لګول شوی واکسینونو 80% بډای هیوادونو ته ورکړ شوی او څه کم 1% ټیټ اید لرونکي هیوادونو ته لیږل شوې دي. پستر اید لرونکي هیوادونو امریکا، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، کاناډا او چین کې د واکسین د ذخیرو په اړه د یو څیړونکي شرکت ایرفینیټي معلومات ښیي چې د سپتمبر تر پایه پورې پکې د 600 میلیون ډوز واکسین نه ډیر پاتې ول. حتی وروسته له دې چې دغو هیوادونو له 12 کلن نه پورته عمر لرونکو خلکو ته د بوستر یا دریم دور واکسین وړاندیز هم کړای وو.
You know how the situation we have rich countries
اوس وضعیت داسې دی چې بډای هیوادونه د خپل اړتیاو درې چنده زیات واکسینونه لري. د دې اول خطر دا دی چې د نړۍ ډیرو هیوادونو ته نه رسیږي او دویم ټول ترلاسه شوی واکسین به نشي کارولای. موږ د مخالالې دلې دي چې بډای هیوادونه میلیونه دوز واکسین ضایع کوي، ځکه چې د کارولو لمخه تاریخ تیریږي.
د افینیټی معلومات ښیي چې واکسین جوړونکي شرکتونه په میاشت کې 1.5 میلیارډ ډوز واکسین تولیدوي. تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 6 میلیارډ ډوز واکسینونه خلکو ته لګول شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان هدف دا دی چې ری بډای هیوادونه ځان ته د واکسین د اخیستو بهیر سوکا کړي، نو په څو میاشتو کې به پاتې 15 میلیارډ ډوز نور واکسین هم په نړۍ کې خلکو ته ولګول شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړو. په امریکا کې یو تازه ملي سروې څرګندوي چې زیاتره امریکایان وایي دوی غواړي ډیپلوماسي ډیره شي او نظامی عملیات پر ټول نړۍ کې کم شي. دغه سروي د یورو ایشیا ګروپ له خوا نه شوې ده. دا سروي په افغانستان کې د امریکا د شل کلن جنگ له پای ته رسیدونه وروسته وشوه. نور تفصيل پر رپورت کې اوري.
د امریکا او روسي پوځیان د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه ووتل او په دې توګه شل کلن جګړه پای ته ورسیدله. ولسمشر جو بایدن په ملګرو ملتونو کې وویل چې امریکا د اوږدو جګړو له پړاو نه د نستړی کېدونکې ډیپلوماسۍ پړاو ته ورداخليږي. هغه نوی سروې چې په 2000 امریکایي رایو ورکونکو کې وشوله داسې څرګندوي چې امریکایان له دې سره موافق دي. په دغه سروې کې زیاتره امریکایان غواړي په بهر کې د عسکرو د ځای په ځای کولو شمیر کم شي او ورسره په بهر کې امنیتي تعهدات هم کم شي. په سروې کې 85% کسان غواړي ډیپلوماسي تعاملات زیات شي.
موږ ته معلومه شوه چې په سلو کې 12 کسان وایي چې د جګړو نه یې دا درس اخیستی دی چې امریکا به د ملت جوړونې په کار کې ځان نه اخته کوي. عسکر به یوازې هغه وخت لیږي چې د امریکا ملي او حیاتي ګټې په خطر کې وي.
په سروې کې له 3 کلنو نه نیولې تر 9 کلنو پورې کسانو کې 80% په دې باور دي چې که پر امریکا برید ونشي نو په کار د ولسمشر مخکې لدینه چې بهر ته عسكر ولېږي له کانګرس نه اجازه واخلي.
65% of younger Americans want to revive.
په اصل کې 15 ځوان امریکایان غواړي چې له ایران سره د اټومي مذاکراتو بیرته وکړي. په اصل کې 15 ځوان امریکایان غواړي چې له ایران سره د اټومي مذاکرات بیرته پیل شي. هغه په ختیځه آسیا کې د امریکا نظامی حضور په حق له هم شکونه لري چې ښایي د چین د زیاتیدونکو قدرت سره مقابله وکړي. اکثریت د امریکا د دفاعي بودیجې او لګښت کمول هم غواړي. په دې توګه هغه د غواړي چې د امریکا نظامی لګښتونه کم شي او امریکایان د نړیوالو ستونزو په اورولو په نظامی قوت اتکا کم کړي.
لبل پلو امریکایان د چین او روسي په برخه کې د خې پالیسۍ په غوړه کولو کې سره ویشل شوې دي. څلويخ سلنه امریکایان وای دوی په دې ډاډه نه دي چې چین پر تایوان برید وکړي نو دوی به څه وکړي. دا سرکاري چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د مشرانو له دوه ګوندی توافق نظر سره هم په تضاد کې وي.
I think in the security realm
فکر کوم په واشنگټن ډي سي کې د امنیتي قلمرو مشران د چین د زیاتیدونکو قدرت له امله د یو سیال په توګه پریشان او اندېښمن دي. ولسمشر هم په دې برخه کې خبرې کړې چې موږ د ستر قدرتونو د سیالي پړاو ته ورداخلي دي. دا د دیموکراسي اثر د مطلقه قدرت په مقابل کې دي. اصلي اندېښنه دا ده چې چین یو مطلقه قدرت دی، ډېر منابع او څرګند پلان او قصد لري چې په نړیوال بحث کې برلاسي ولري.
په سروې کې دا معلومه شو چې بشری مرستې او د غمیزو او کووډ په وړاندې خیریه مرستې اوس په نړیوالو مرستو کې ډېر زیات محبوبیت لري. نظر دی ته چې نظامی مرستې او د وسلو پلورلې ولري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 FM 3.15
رپورټونه د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د طالبانو د تیزل او دازل په واکمنۍ کې یو ستر توپیر رسنې دي. تیزل په نشټ کې حساب او دازل طالبان د سلګونو چاپی او تصویری رسنوي سره مخامخ دي. ګڼ شمېر رسنوي په داسې حال کې خپل کارونه ته دوام ورکوي چې له ډیرو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور حال د احسان الله اریوبزی په رپورټ کې.
د طالبانو تیر ځل او دا ځل واکمنۍ د حالاتو ترمنځ یو تر ټولو ستر توپیر په افغانستان کې د رسنیو ډیروالی دی. تیر ځل د ګوتو په شمار چاپی رسنوي او دا ځل طالبان په یو داسې افغانستان واکمن شوي دي چې سلګونو چاپی او تصویری رسنۍ پکې فعال دي. د افغانستان د ژورنالیستانو اتحادیه په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 150 رسنۍ د مالی کړکیچ له امله د ورځپاڼو او مجلو چاپول بند کړي دي.
ما به شاوخوا 15 ډوله ورځپاڼې پلورلې خو له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې دغه ورځپاڼې نه دي چاپ شوي. اقتصادي ستونزې دي او د ورځپاڼو د نه چاپېدو لامل د بودیجې کمښت دی.
د اقتصادي ستونزو برسیره خبر اعلان او د رسنیو کارکونکو ګڼ شمېر نوري اندېښنې هم لري. د یک شنبه په ورځ د ننګرهار د کرنې ریاست په خوانی ویان سید معروف سادات ناپیژاند وستوالو او وشه او پرې دایښ په غاړه واخیسته.
تیر ماخام زما برجان له سیا په بهانه چې د لګور وېستل شو او وسه منته دغه شهادت احوال لاغې نورور مې په دغه پیخه کې ډیر سخت ټپیده او وسم وزیر
ډیر نازک دی او پرجان مې دې په شهادت رسیدلې ده. د طالبانو کلتوري کمیسون غړی عنایت الله سمنګانی وایي هڅه کوي چې رسنۍ د ټولو اړخونو په ملاتړ سره خپلواکه او بې پرې راپورونه ورکړي.
راستای کار کردن رسانه های خارجی در افغانستان و یا ایجاد نمایندگی
د بهرنۍ رسنۍ فعالیتونه باید د دینی ارزښتونو او د ملي ګټو د ساتنې پر اصول ولاړ وي. موږ د بهرنۍ رسنۍ لپاره یو پلان جوړو چې په افغانستان کې د کارکولو څرنګوالی او په افغانستان کې د خبری ادارې رامنځته کول پکې روښانوي.
په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا رسنۍ ته په یو استول شوی لیک کې لر رسنۍ غوښتي دي چې دا ډلې په خپل رسمي نوم یعنی د افغانستان اسلامي امارت یاد کړي. په لیک کې ویل شوی چې طالبان په ټول افغانستان حاکم دي، خلکو او اسلام ته خدمت کوي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمه او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې لوبغاړو له وطن نه تر وته وروسته د پرتګال په لزبن ښار کې خپل تمرینات پیل کړی دي. شپږوشت لوبغاړو د جمعې په ورځ د پرتګال په یو لوی لوبغاړي کې لوبه کړې.
د پرتګال د فوټبال ملي فدراسیون د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په ځای پر ځای کولو کې مهم رول لوبولی دی. غوی افغان لوبغاړو ته د پرتګال د هیواد حکومت لخوا د لیزبون په کار کې سیاسي پناهندگی ورکړې ده. عامل رمزي 15 کال عمر لري او د افغانستان د فوټبال په ملي ټیم کې لوبې کولې. هغه اوس د خپل نورو همکارانو سره پرتګال ته مهاجره شوې ده.
مونږ زیات خوشاله شو کله مو چې د فوټبال میدان ولید. مونږ زیات خوشاله وو. باور مونږ شو کولای چې مونږ دی بیا د فوټبال لوبي وکړو. مونږ هیڅ باور نه کاوه. زما د ملګرو څخه یې ویرا تول چې بنینه زه خو به ویده نه یم. ما ورته وویل چې نه دا رښتیا ده. مونږ اوس کولای شو خپل زده کړو او فوټبال ته دوام ورکړو.
امیل دی اسوسییټډ پریس خبري اژانس وویل چې هغه ډیره خوشاله ده چې په پرتګال کې بخپل لوبو ته دوام ورکړي او نور له خطر سره مخامخ نه ده. هغه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نشوي کولای چې د فوټبال لوبې وکړي. همداشان هغه وایي چې هغه د خپل کورنۍ پاک له هم زیاته خوښینه ده چې لا تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې ده.
زمونږ په ښار کې هر څوک په دې پوهیږي چې زه فوټبال لوبغاړی یم. ټول په دې پوهیږي. دا زمونږ لپاره ډیره خطرناکه وه. ما له طالبانو فرار وکړ. بله د طالبانو نه بالکل خطرناکه. ټول په دې پوهیدل چې موږ د فوټبال په ټیم کې یو او یو ورځ به په یو دقیقه کې ټول وژلې وای. زما او زما ټوله کورنۍ.
هغه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې هغه په دې خوشاله ده چې ټیم یې په لومړي ځل د پرتګال په لیزبون ښار کې ټریننګ پیل کړ. کله چې طالبانو د اګست په میاشت کې افغانستان ونیو د نجونو دا ډله په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه زیاته اندېښمنه ده.
مونګور چې د انجونی زمونږ نه ډيري خېلو بيګي هغه ډيري خوشاله دي. خو کله چې مونږ په خپل هیواد کې وو لزړ نه مونږ شو خندیدلې. حتی که خندیدلې هم وای خو مونږ جړل ځکه په وطن کې مو سخت بد حالت روان دي.
کله چې په نوی یمن لسیزه کې طالبانو په لومړي ځل افغانستان ونیو د ښځو او نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړل او په عام حاضر کې به ډيري کمی لیدل کېدلې.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان پر روغتیايي وضعیت اندېښمن دی. دغه سازمان یو وار بیا د افغانستان د روغتیايي وضعیت مخ په خرابېدو او د ځینې ځنګړو ناروغیو په برخه کې د شاتګ خبرداري ورکړي. طالبان ویلي د کابل په پرونی چاودنه کې چې یو شمیر خلک په کمړا او ټاپیل شول خای د داعش ډلې اړوند کړی لاسول. دا خبره د طالبانو حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد د کابل تر چاودنې څو ساعته وروسته ازادي رادیو ته کړی. مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او درې کسان نیول شوي. د طالبانو حکومت یو ویان د کابل په ولسمه حوزه کې د داعش ډلې پر خلاف د طالبانو ځانګړي قیتې د عملیاتو خبر ورکړي. ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال هم دی نن په یو ټویټ کې ویلي د تېرې شپې په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه لاړ او په کې مېشت د داعش ډلې غړي وژل شوي. د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیه د هیواد په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایو له لوړوالي اندېښمنه ده. دغه ټولنې مشر فضل رحمان نن رسنوی ته وویل چې په هیواد کې د بانکونو د ستونزو او د وارداتو د نشوالي له امله د لومړنیو توکو بیې لوړې شوې. سعودي عربستان تیره میاشت د ایران له نوي حکومت سره د مخامخ خبرو لومړی پړاو تر سره کول پرون تایید کړو. رویټرز د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود په حواله ویلي چې له ایران سره خبرې د سپتمبر په 21 شوي خو هغه دغه خبرو ځای په ډاګه نه کړ. د امریکا متحده ایالاتو په چین غږ کړی چې تایوان ته نږدې خپل پارونکي فوځي عملیات بند کړي. چین ډیموکراتیک تایوان د خپل قلمرو یو جلا شوی ولایت ګڼي خو د 3 میلیونه نفوس لرونکي دا ټاپو ځان یو خپلواک دولت. امریکا نړۍ ته 1.1 میلیارد ډوزه د کورونا ضد واکسین ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې 1.1 میلیارد ډوزه واکسین څخه شاوخوا 1.2 میلیونه ډوزه چې 15% کېږي بهر ته لیږي. د جاپان پارلمان نن فویومو کشیدا د دغه هیواد د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. کشیدا چې 13 اونۍ د لیبرال ډیموکرات ګوند مشري پر غاړه واخیسته په اسانۍ وتوانېد چې په پارلمان کې د تایید رایه ترلاسه کړي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مرسته.